مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د سیشن به نه هیوراز او د 2023 کال د مارچ 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د چنایانو پر کاروان برید، په بلوچستان کې له وسوالو سره نشته، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي دروازه د ستونزې سربیره ستاسو لپاره ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو. خطر څو وړاندې د دې محل خبرونو ته ورسی چې انیسا جمال وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په شانګله کې د چینایانو په گاډي په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وشل شوي دي. د بلوچستان حکومت د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو ته یو میاشت مهلت ورکړی دی چې خپل حاضری دی یقیني کړي، او ټاکل شوی چې د حماس د سیاسي دفتر مشر نن له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل، نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بيشام سیمه کې د چینایانو په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې 15 چینایان او یو پاکستانی ډرایور وشل شوی دي. په بيشام تانه کې پولیس چارواکي یا ایس ایچ او بخت ظاهر مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه هغه مهال وشوه چې ځانمرګي برید کوونکو د باروتو ډک ګاډي د چینایي انجینرانو له ګاډي سره وجنګوه. په وشل شوو چینایانو کې یوه ښځه هم ده. د پولیسو په وینا د انجینران له اسلام آباد څخه داسو بند ته روانو. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وشل شوي دي. د پوست اماړي کو څانګې آی ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو په اړې د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړ او څلور وسلوال یې وشل. د پوست په وینا په ځوابي کاروایۍ کې امنیتي سرتېری هم وشل شوی دی. له دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک په ټولنیزو رسنیو خپور کړي بیان کې ویلي وو چې برید 500 وسلوالو کړی وو، او دا چې 500 واړه وسله بالوچل شوی. بلپلو د بلوچ بلتون پالی ډلی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیګلی یو بیان کې په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پاړې د حملې سیمواري منلې ده. مشال ریډیو په تربت کې د بیګانی بری د هداو تصدیق په خپلواک توګه نشي کولی. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان وزیر اعلی وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری یقیني نکړه نو لدندو به لري کړي. میر سرفراز بوکټي پرونی یو غونډې ته ویل چې د صوبې سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړې چې ډېر زر به 1000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتی کوي. د وزیر اعلی په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر سر د اقدام په اړه د صوبې د تعلیم ځانګړي سکتر سالی ناصر مشال ریډیو ته وویل
دې ورټینګ فورن بعد ډیټا او مشترتګ را شروع شو چې کوم ډی سیز او ډی اوز شو کازو دا شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځاځي سی به د نوکری زو فارغ سی.
د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیره یو لسلکه او شل سره ده. د حکومت په وینا د صوبې په سرکاري سکولونو کې بیا د استادانو او نورو کارکوونکو شمیر 80 دی. د بنو رتراګری سید پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتاره کړی دی. په نوموړي تور دی چې د فبرورۍ په 10مې په میرامشاه کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو ډسې کړی دی، خو ان ډی ایم دا تورونه ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت په یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډسو د دوی د څلورو ملګرو د وشنې او د مشر یې محسن داوړ په شمول د 14 غړو د ټپي کېدو پیښې پلټنې وکړي او قسمونه ته انصاف ورکړي. برعکس یې د دې ګوند په ځپلو پسې راغستې ده. د پاکستان فوج او نهم د شمالي وزیرستان انتظامیه د فبرورۍ 10مې پیښه په تړاو تر اوسه سویلې دي. بلخو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د ریسک خپل کړی دی چې د فبرورۍ 8مې انتخابات په شفاف ډول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو هغو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویل په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د طلوع نیوز او پشواک خبری اژانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید ریډیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال ونیول چې د یوې غونډې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره د خروالې هوټل ته ورغلي وو. بیان زیاتوي چې طالبانو همداراز د راه فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده احسار کړ او له څلورو واړو پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د دې مرکز په وینا طالبانو په نوموړي خبریال تور پورې کړی چې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې د یو لوی پل د جوړولو پړه د امو ټلویزیون د یو رپورت له جوړولو سره مرسته کړې و. دا ټلویزیون ل امریکا څخه خبرونه کوي او اخیری خبر دا چې د ایران صحیح رسنۍ وای ټاکل شوی چې د روپای ټولنې او امریکا لخوا د ترګرې ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا نن له ایراني چارواکو سره عدالت ستي غونډو لپاره تهران ته ولاړ شي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ارنا ویلي ټاکل شوی چې اسماعیل هانیا چې په قطر کې اوسېږي د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان او نورو چارواکو سره ویني. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پرون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو قرارداد له لارې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي اور بند غوښتنه کړی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرام مشال رادیو مجله اوریدل مهیروي. خو لومړی زو سوات ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل نن د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې چینایانو او یو لسی وګړي ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لومړی که د پیښې حال راکې چې دغه ځانمرګ برید چیرې سوی دی او په دې کې څومره کسان او څوک په نشه سوی دي؟
ډیر مننه. بالکل، داسې دا چې د شنګلې پولیس او بیا چې کده مقامی خلکو دوی په ګډه دا وایي چې نن د ماسپخین نورسته درې بجې خواوشا کې د اسلام آباد نه یو قافله په قراقرم های وی باندې دا روانه وه د سو طرف ته. دا سو چې هغه سیمه ده چې د کوهستان کې د اول تک د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم ډیم دی، غټ ډیم دی، جوړیږي او بیا خو باشا ډیم جوړیږي. دوی وایي چې دغه قافله مخې ته یو ګاډی ته چې دنه مخامخ بل ګاډی ولا راغی او پای کې بارودی مواد او هغه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چې دینو تر دې د شپږ کسان مړه دي چې پای کې یو پاکستانی ډرایور دی او شپږ پنځه چې دینو دا چینایي دي، هغه انجینران دي، دغه کار کوي، پای کې یو خزینه ښځه هم شامل ده. پولیس دغه کم چې د بشام تانی تانهدار دی بخ ظاهر هغه په دغه موقع ولاړو. هغوی مشال ریډیو ته وویل چې دا د چاودنې وروسته په سمدستي توګه پولیسو او امدادي کارونه دغه ځای کې شروع شول. نور ګاډي چې شاته ولاړو هغه وردول روډ بند کړی شو او دغه کم ځای کې چې امدادي کارونه شروع شول او په دغه ګاډي کې چې کم سپاره خلک وو ټول چې دنه بدای کې مړه دي. کم چې کس گاڑی چلو دغه غسه برخه د وجود هغه دو تر لاسه کړی دي. بیا چې دنه دغه کې د لټون اپریشن هم شوې ده او دغه سیمه چې دنه ټوله پولیسو په خپل ولقه کې غسه ده. بیا وروسته دا خبرو راغی چې د ملکن ډی ای جی محمد علی هغه هغه سیمه تر رسیدل ده. کم چې د شنګلی ډی پی او ده عمران هغه هغه سیمه تر رسیدل ده او دغه سیمه چې دنه پولیس دی وخت په ګیره کې غسته ده او دغه ځکه صورتحال ده چې دغه د امدادي کارونه روان دي او دغه چینایان چې دي هغه چې دنه مړی چې دی هغه په امبولانسو کې اچولی شوی دی، هغه اسلام آباد طرف ته یا دغه غزین ته هغه روان کړی شوی دی. او تر دې دمه کم قراقرم های وی چې دی دا د گلګیت او د بلتستان او بیا د چین او د اسلام آباد او د دې غټ لار ده، دغه لار تر دې دمه چې دی نو اخر اطلاع پورې بند کړی شوی دی او هغه بند ده.
جی مننه. نیاز احمد خان، بل دار ته وای چې آیا د دې برید زمواري تروس پرې چا منلې ده او کنه؟ او بل دغه بریج په کوم ځای کې سوی وو؟ بشام ته په لار کې دی، به د اسلام آباد مخ کې هم تله، دا سوډیم ته پرم دغه لار. نو د دې لارې کلش تفصیل بیان کړي چې دا څه ډول لار ده یا څنګه سیمه ده چې دا بریج پکې سوی دی؟
بالکل احمد شاه، داسې ده چې دغه کومه برید زمواري تر دې دمه خو چا په سر نه ده اغستې دي. خو زه به لږ خپل اورېدونکو ته داسې چې دینه وړاندې مو د سو د دې نه تقریبا 14-15 کیلومتره گلګیت طرف ته، گلګیت بلدستان علاقه ده. بیا چې دی کوز کوهستان دی، بر کوهستان دی، کوز کوهستان چې دی په دې کې د سو ډیم دی چې دا په ملکن ډیویژن کې راځي. بیا باشا ډیم چې دی دا نیم په ملکن ډیویژن کې راځي او نیم چې دی نو دا بیا په گلګیت بلدستان کې. دغه سیمه کې د تیرو دریو څلورو کلونو راهیسې ډېر غټ ډیم جوړیږي او دې کې یو شمېر ګڼ شمېر چینایان چې دنه کار کوي. دا لاره چې دا د پاکستان د سی پیک وی په حال متبادل ده او بل لاره د سی پیک دغه کې خوا جوړیږي چې هغه به د چین د لوري چې دنه بیا کم چې گوادر دی هغه ته بزی او ډېر غټه لاره ده. دا په دې وخت کې ځکه مهمه ده چې د ګلګیت بلتستان د صوبې ټول تک راتګ هم په دغه لارې دی، د چین او د پاکستان په دې وخت کې تجارت چې هم په دغه لارې باندې دی، قراقرم های وی دی. ته دا ډېر تاریخی لاره ده. نو دغه لاره چې په دغې باندې دا ګاډی ځي راځي د اسلام آباد نه چې دی ډېر په اسانه باندې ځي او لاره ښه ټیک ټاک ته برابر کړې ده. دا کوم ځای چې چاودنه شوې ده نو دغه ته لاهور ناله وایي، لاهور ناله دغه سیمې ته وایي. او په دې باندې ګاډي عام طور پر ځي او دلته نان کسټم پیډ ګاډي، مطلب هغه ګاډي چې هغه کاغذونه دا وسره نه، نو کوم ګډه چې جنگیدل دی وي غواګې وته په عام دی خلک وته په لوکل خلک او دا سوزوکی ګاډي او چې دنه دی باندې نمبر نشته دی او دا چې دنه ان سی پی یعنی نان کسٹم پیډ ګاډي دی او د دې سره اندرا جوړ نه دی شوی نو دا دغه سره جنگیدل دی او دا چې دنه دغه د 14 نشوي دا بیا ورسته چې دنه دغه لار کې وس کوم اطلاع دی په اړه اړه ټیک ټاک ډیر ګاډي جمع شوی دی پولیس خپل انویسټیګیشن یا تفتیش کوي دا نو ورسته به کې دیشي چې دغه لار به کولاوي ځکه چې دا ډیره مهمه لار ده په دې باندې ټریفیک ډیر زیات دی
او نیاز عموما چې پر دغه لار باندې دا چنایان انجنیران دی یا کارکونکي دی دوی زی دا سوډیم ته یا بشاته خیر دی دومره کارل ته نه کی دا سو کی کوستان ته چیزی نو دلته دوی سره پولیس یا امنیتی ځواکونه ورسره دی دوی د ساتنې لپاره کنه
بالکل دا مهم سوال لے دا قابل وا یعنی دیکھ کے شپگتا گاڑی ڈیرو دا چنیانو انجینئرانو او مخ کی دا گاڑی روانو شاتا پسیا ہو بالکل پولیس دا دینا مخ کی ہمو شاتا ہمو او دوی تا اندازہ نہ دشوی چ کم گاڑی راضی سنگ ماوڑان دی بیل چرا دا خودکش تے یا چ دین دا بچاو دنو کی یا دا سیکیورٹی لکہ چ گاڑی خو مخامخ راضی او بشمیر راضی او ډیر شی راضی نو دا باید چ ہم دا عام سورلے پ گاڑو کی یا پ عام گاڑو کی دا خودکش گاڑی راغلے دے او تغ سر زان چاو دن کی موت پکی وغا چ دین چاو دا نشوی دا دین وړاندې د سګواخونه هم نو شوی او دغه ځای داسې سنسټیو یا داسې نه دی چې را وړاندې نه چې چیرې دغه ځای کې سخت ګامونه پورته کړی شوی او زه خپل اوریدونکو دا ویم چې دغه سیمه کې وړاندې یعنی دوه درې کال وړاندې سو سو ځله چاودنې شوي دي په چینایانو باندې چې دنو ډزې شوي دي هغې بریدونه شوي دي په هغې باندې چې دنو دغې په بس باندې یو چاودنه مخکې شوی وه نو دا حالات له کوټې ښه وو او داسې سګواخونه دې ورځو کې نه و نو شاید چې پولیسو دې کې هغه شان احتیاط نه دی کړی کوم احتیاط چې پکارو څنګه به وړاندې کوو نور باقاعده چې دغه ځای کې کوم چینایان انجینران یا عام کارکنان دغه باشا ټایم ته یا باشا خو ارته دی څنګه تاسو ویلو دا سو ټایم ته ځینې نږدې دی هغې ته ځي نو د هغې باقاعده سیکیورټي ده او د چین حکومت هم چې دی نو باقاعده د پاکستان حکومت نه د دغه چینایانو د سیکیورټي د ساتنې ضمانت اخیستی دی او دا یې ورته ویلي وو چې که تاسو دا ضمانت نه شئ ورکولی نو دا کار به مونږ بند کړو نو پاکستان حکومت ته او په دې کې چې دی نو پاکستان فوج او بیا نور سیکیورټي ادارې هغې چې دی نو دغه ځای کې څوکۍ او باقاعده دوی ته چې د حفاظت ورکي او بیا هم چې دنه ویل کېږي چې را سکیورټي لیف سم کې دی شي او داسې پیښې چې دنه هغه چې ځان وجنی نو هغه پنه کول بیا مشکله په نظر راځي نو دغه بد پیښه چې دنه من مخې ترا ده
ډیر مننه نیاز احمد خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو شو وخت ولري
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
زموږ غل مشال رادیو څخوري د بشامخ څخځو د بلوچستان پر لور او هلته هم یو وسلوال بریټ سوی دی بلوس بلتون پالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر یوه ډبه باندې وسلوال بریټ وکړي خو پوځ ویلي چې د ټولو بریټګرو په وژلې هغه بریټ ناکام کړی دی د پوځ د امریکایي ادارې نن په بیان کې دا کړی دی چې په ځوابي عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي دي او بلخوا د وسلوالو په بریټ کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی په دې اړه بیا ایوب ترین راپور راکوي
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري ویل سوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت شار کې د وسلوالو بریدې د ناکامۍ سره مخ کړی دي د مارچ په 16مه نیټه د ای ایس پی آر لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان تیر شپه برید کړی وو کوم چې د ای ایس پی آر په خبره د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي او دغه ډول د وسلوالو سره په نشته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګړ اوسیدونکی وو په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سید عمرانی و مشال ډیډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تیر شپه سوی وو هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سرته رسیدلی دي خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه په لوی کچه درنه او نور چاودیدونکو مواتر لاسه کړی دي بل پلو ته بلوچ وسلوالی ډلی بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برایش په د بریټ سیمواري قبل کړی دا په ټولنی چرن سنې په خبر سوي یو بیان کې یادی وسلوالی ډلی لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا اوایي میدان ته داخل سوي دي د شپې نه وخت په بیان کې زیاته سوي و چې د فوج په ضد په کامیابی سره دوی عملیات روان کړی دی او دوی د تربت د املیزی مواری قبلوی. هلته د تربت څخه دراغلو اطلاعاتو لمخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودونو آوازونه اوریدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د هوایي میدان سره جوخت پر نیول ایر بیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خواشنی ښکاره کړې او دا د ترګري ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنوي ختم کړي تر هغه وخت پورې به دوی په کرار رنکشینی. دلته دا خبره د یادونه وړ ده چې د دې څخه لمخه د مارچ په 16 نیټه وزیله کیچ ته چیرما د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې د بلوچي وسلوالی ډلې بی ال مجید برګیټ لخوا په گوادر سپورت دغه ډول بریټ سوی وو. ورسته د آی اس پی آر لخوا په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی وو چې په گوادر پورت په عمله کې تورن اته وسلوال کسانې وژلې دي او په دې پیښه کې دوه امنیتی سرتیری مړه او دوه نور ټپیان سوي وو. دا د ونی ورده چې د مکران ډیویژن په گوادر او کیچ ضلع کې کله ناکله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي، ځکه چې د گوادر په ګډون په سیمه کې د پاکستان چین اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې د پرمختیا پر بیلابیلو پروژو د چین په مالی مرسته کار روان دی.
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس زو د بنو پر لور. د بنو د ترګری زد پولیسو پرون د ملي جمهوریت غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتار کړی دی. پر نوموړی تور دی چې د فبروري پر لسمه په میرامشا کې پر امنیتی ځواکونو او پولیسو ډزې کړی دی، خو انډیم دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتی سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمیر نورو د ټپي کېدو د پیښې پلټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند په ځپلو پسې راخسته ده. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
ملي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم په وینا ترهګری زید پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې په خور های کورټ میرام شاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې ارزي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتاری وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنن باید ترهګری زید پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری 10 چاوڼې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. این ڈی ایم وائی چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری 10 انتخاباتو نتیجو بدلولو زید احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د این ڈی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 ژوبل ول، خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او این ڈی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د این ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رایې د ژغورنې په هڅه کې ورباندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی با عینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وا چا ګولې ورول یوي د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مرشوی خمیږي ملګری زخمون شوی د میج دی او هغه په پوسه اف آی آر خن نن په مشکټ کې جو اف آی آر خدای د شتګردې او د سونټي جو خپل د قانون د عدالت تلیاره خپل جنگ مختبیای او میج خو لګیای چې چا ګولې ورول یوي یدي پاغه پوند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیاره د انصاف خبرته کوستل د پوره
د این ڈی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامی په ذمہ وارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوه، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوه. که څه هم امنیتی ځواکونو لا هم د هغه پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولې، خو د 10 فروری 14 پس د میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د این ڈی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوخته. خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د 10 فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلی صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. این ڈی ایم غړو، پلاویانو او د غلط ازایی قبیلو د 10 فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاری ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې. این ڈی ایم د قامی اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال لډیو خاوري د کوز جنوبي وزیرستان چارواکي او اوسیدونکو وایي چې د انګور ډیلار تر 2 ورځې بندیدو وروسته د خلکو د تګ راتګ لپاره پرون پرانستل شوې ده. په انګور اډا کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پر لټه موهلي دي او له حکومت غواړي چې د صحت، تعلیم او روزګار په برخو کې د دوی ستونزې حل کړي. نور حال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډا سرحدي دروازه نن د خلکو پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګور اډا سیمې یو مشر موهب وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
و طرف ته د انګور اډې یو کومي در نه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه د لمنې اټیک شوی دی د یغې نه بعد په ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن دریم په ورځ باندې ګیټ ها کول او شو تاګ رو تاګ په باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم، کوبل خیر وزیر کوم، پروتای نیز د دواړه ریاست نه د دواړه حکومت نه دا مو غشتنه د زنې چې مقامی خلک ته څه تکلیف ما ورکوي. دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مدري نه رودري لکه دا من مذاکرات چې سرګه کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولا وکړه نو انده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ دی د اینی مسلسلي او بیا یې داسې مشکلات نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د 13 میاشتې راسې د سیمې اوسیدونکي په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
انګور اډې په پیلا باندې 15 میاشتې 2 ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوقو د پوره در نقشې نه ولیدو. د میاشت په غوښتنې کې تعلیم ورسره هیلث، بجلی، سړک، سیسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته میز په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول دا میز نه مني او ورسره چې کوم د میز ته علاقه ای خلک دا یغه د پوره د پاندې د بانګي کی چانس ورکول دا د میز غوښتنې دي. حکومت د میز مطالبه کې مې دا نه مني.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډا تړلې شوې دروازې او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې وه مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایکس وکړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو انشاءالله هوپفلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمې اوسیدونکي د 13 نومبر 2012 راهیسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د 2 تلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د 2 احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو خاوري له انګور اډي زو د چمن پر لور د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر دروازه د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل شوی پرلت لا هم روان دي. د پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت شرطونو د سیمې زرګونه خلک بیروزګاره کړي او ځینې حتی د ماښام ډوډۍ نسپیدا کولای. په مرکز بلوچستان کې نو منتخب حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د دې غشتنې په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزه شرطونه ختم سي څه نه دی ویلي. په دې نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتې خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوې. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتې سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبله د بیروزګار سو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزی نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې د سوی دي بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي شیلینګ سوی دي هغه سکیورټی د لغړی احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناشتي نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره شاید په دا روزه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد مکیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راځي بیروزګار ناست خلک نور بیزغمه سوي دي. د په وینا وړاندې هم څرګنده کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
مش خالي امن ساتلې دي دا می ګناه ده که بیا مش په بدامني کې لاس ووایي که بیا مش ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرجه نه مجبور کی چې بیا مژ داس کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولای دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاک مخنیوي لپاره اخیستې دي. خو د چمن پرلتوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو لکبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري او دی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ لکبله پر کور ناست دی. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشت رئیس کم پاک افغان بارډر بند دی نو حتی از مور د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. دا سه وبول لکه موږ سم بیروزګاری وي کارباري د مخاسې په وابطه کې به 15 لک سودا کېدل اوس به زه دا درته 30,000 روپۍ هم نه پرکېږي. د بارډر د بنجې دو سره یې کړ د چمن خلک متاثر نه دي حتی ټول پاکستان خلک سره متاثر دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر لمیاشتې د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو څخه وري. په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینای کارکونکي ځانمرګي بریدګر د موټر ډک موټر د چینای انجنیرانو د لږدونکو موټر سره وجنګاوه. تر اوسه پر دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. اخوا په بلوچستان کې پولیس او پوځ وایي چې د کیچ په تربت سیمه کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اماډیکو ادارې ویلي چې تیر ماښام د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه باندې د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړ او څلور وسلوال یې ووژل. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. د بنو د ترګری زد پولیسو پرند ملي جمهوریت غورځنګ یو غړی رحیم داوړ گرفتار کړی دی. پر نوموړی تور دی چې د فبروري پر 10مه په میرامشاه کې پر امنیتی ځواکونو او پولیسو ډز کړی دی، خو انډیم دا تور د وی اوای پر زیاده دی چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتی سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د مشر محسن داوړ په شمول د څوار لسغړو د ټپکېدو د پیښ په لټنې وکړي او اغیزمنو ته انصاف ورکړي. برعکس د دې ګوند په ځپل پسې راخستې ده. او د ایران ځای رسنۍ وایي ټاکل شوی و چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترګري ګرځول سوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه نن له ایرانیو چارواکو سره د اعلی سطحې غونډې لپاره تهران ته ولاړ سي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو وروسته ستاسو پام د اونیز خبرونې د مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو، دا ونه د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غږیدلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 لسیزو راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني تر څنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي، نو په هغو کې بېله شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر یې ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا به له نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریکه وورو.
غم الوانی
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خوښ کاری. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي خغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکه کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو ته مرکه د کیسه بیخي برعکس ته بیا د دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډورو بدلون سره. نو که دا راته ووایه چې دومره اوږده موده مسله ورکړه دا کتاب ته تاسو نوره شاعري نه ده کړې که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه او زما نوم چې وانخله ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی و دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی.
خټک صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستاسو تر ډېره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو او خدای ستاسو له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته مې هم برابره کړې ده خو چې راواخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوې چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس همدغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره شوې ده که نه هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی یعنی داسې نه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګه دا چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی که په هغه کې سړی نوره ښکلا راولي او نورې وپسولي او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړي لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه یې رسېدلی او دا شاید له ما سره داسې کېږي په نورو خلکو نه یم خبر خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري نو ځکه یې وخت رانه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ټرینډ دی یا موږ ګورو چې ډېر خوښ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او ښې ښې لیکنې وکړي یا داسې وي چې په خلکو کې مقبولې شي یعنی ډېر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي خو بیا څو کاله چې تېرېږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی ټرند د ټرند مطلب دا دی چې دا بدلیدونکی دی او دا د دې هغه زماني قید چې دی که هغه ډېر مختصر وي که دا داسې لکه یو فیشن سي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروضه سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام اولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډېر کم پاتې ډېر زیات نه وي. وجه دا ده که نه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې په یوه رجحان باندې په یوه فیشن باندې په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي د زمانې ذائقه بدله سي د زمانې رجحان بدل سي د زمانې پیمانې بدلې سي د حسن او ښایست او د هنر نو هغه شی سي دی هغه که په هغه زماني او معروضي پیمانو باندې ځان پسوللی نو هغه تر ډېره پورې نه چلیږي ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل سي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې په کې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې په کار دي چې ژوند یې اوغت شي یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادېږي لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب. ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډېر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ور کړی دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لاشعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو داغه تر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. داغه بالکل اپوزیت یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مګر داغه په شعرونو کې مفاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت ته سپړې نوې معنویت ځنې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مګر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نو دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او د غلا قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ غوته کس نه یادوم البته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق یې ښه وي، نو هغه پیچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي. ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډیره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم. خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي. آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلیوډ متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپله معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو د هغه شکلونه او د هغه معنا یعنی په شعر کې دننه چې کومه معنا ده که نه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی که نه، چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپله معنا ورکړي. نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سي ورته یي مونولیتیک یعنی یک روخي معنا نه یي د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپله معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سي دي که نه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سي دي، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمن چې خپل کار کړی دی دا 60% یا 70% کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکی دی، هغه باید چې خپل امیجینیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کې کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه خپله معنا او خپل خوند اخیستلی شي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په د هغه هغه کوډینګ سې دی که نه هغه به ډېرو ذهنونو ته نه ایسوي. زما په شاعري کې به هم وي، د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي، خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړې نو هغه به تا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی که نه، چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم. ځکه دا وایم چې یا د گوهر صاحب په یو څو ډېرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښي دی. او که ته له ما نه د معنا تپوس وکړې، یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی، خو که څوک د معنا تپوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنی را کړي وای، بله معنی را کړي وای، بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي. او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ، یو نوی زاویه، یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زموږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو، خو هغه به په آخر کې. اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دي او تا به بار بار اورېدلی، خو بس ستا د اورېدونکو د پاره شاید نه وي. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې، ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې، وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاتې شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو، مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو، عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاتې شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي، ورځ او شپه مستخو زمانې مو چرته پاتې شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود، پل مو ځان سره راوړ خو پښې مو چرته پاتې شوې. او نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، نشولو په ورانو دیوالونو هم دیدن وړیا، ماتې هیلې راغلو او کوڅې مو چرته پاتې شوې. دا غزل د خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې ده، او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا آئینه نه لرم، لا حوصله نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي،
لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي. لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم. لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم. لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی. لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی. لا چې پریشینیم په هغم زکر اشنه لرم. لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور. لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور. لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم. لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولی نسم. لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولی نسم. لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا او ستا د اورېدونکو.
څه پیغام لري نوې لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی شي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي. عادي خبرې چې دي که نه، هغه به ستا د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نه شي کېدی، لوی ادبیات منځته نه راوړل کېږي. څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې، او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسي دا یو داسې د وقتی دغه، یعنی د یو موقتی حز او خوند زمانه ده. په هر شي کې و خوند ته کتل کېږي، و پاپولاریټي ته کتل کېږي، و ټرینډینګ ته کتل کېږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان څخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخې چې هغه ورکې سي، په انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یې، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو څخه نهام سي. نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو، او د خپل وخت مطابق، د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تا له نویو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او دریمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو هماغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوږوي. تاسو مخکې د هارون باچا په آواز زمونږ د نن ورځې د میلمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویلي دي. د خبرونې په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په آواز دروړو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ، او مال تر بلې اونۍ پورې اجازه راکړئ. ژوند مو سندرې زوسا.
لار پزنگلونو کې دریغ کمند شید، ژوند لار پزنگلونو کې ورخ درن تل تر پزنگلونو کې ورخ درن تل تر پزنگلونو
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.